السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هر کلی کوم په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته ملګرو ملتو له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي دي او نن د کرکټ نړیوال شل اووره جام سیالۍ پیلېږي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو یو چارواکي له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ وه له کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د خوړو په دې نړیواله ورځ مو نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغونډ شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه را روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کنفرانس جوړوي. په دې سیمه ایز کنفرانس کې چې د هند د ملي امنیت شورا ترتیب کړی او د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار اجد دوفل په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کنفرانس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د بختیوي پر لارو امنیتي وضعیت او همدارس د طالبانو له لوري د بشري حقونو د رعایتولو پر اړتیا خبرې وشي. دا کنفرانس راتلونکې میاشت جوړی شي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د روسیې په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کنفرانس جوړ شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د تیرې شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل لارې د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوي کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لسو ورځو کې به د لارې یوه نقشه بشپړه او د دواړو خواوو ترمنځ به ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې وڅلبش کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قماندان عبدالغفار محمدی ویلي چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقه سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوی چې لایې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوی، خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی الاصله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری رات کلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن رات کلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری رات کلیف چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو اس اس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوال اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته وه چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ یې 6 متره ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مسلکي بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. هغه فضایي کپسول چې یو ستور مسله یو دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره و په نړیوال فضایي تمځي کې جلا شو او اوس تمځي کې په لور را روان دی. کپسول نن یکشنبه سهار وختي جلا شو. مشهوره روسی سینمایي ستوري پیری سیلیت او د میډال ګټونکی فلم ډایرکټر شیپینکو نړیوال فضایي تمځي ته د اکتوبر په 15 رسیدلی و چې هلته په 12 ورځو کې د چیلنج په نوم د یوې ډرامې د یوې برخې فلم واخلي. په نړیوال فضایي تمځي کې وستور مزلی پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان دې خپرونې ته هرکلی کوم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانیستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وایي ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړې، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریځ ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یوه چارواکي هیله ښوولې وه چې طالبان شاید له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د ښځو د برخې مدیرې هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بېرته پرانیستل سوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هیدربار وایي طالبانو له کله چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرزالعمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل شدو تا پا دفترونه که ده کار اونجونو تا ترشپاجم طولگی پور تا ده تعلیم ده اجازه لپاره دوی حدسی کوی.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو تا ده اسلامی شریعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمن یو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ سي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي او په اورزګان کې هم نجونې پرېښي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوې یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تېرې واکمنۍ پر مهال له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبې نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده. دوهمه لوبه د بنګلادیش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسؤلینو، د کابل پوهنتون د چاپریال ساتنې د پوهنځي رئیس او استادانو او د چاپریال ساتنې څېړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تېره بیا په پلازمېنه کابل کې د چاپریال لاړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپریال ساتنې څېړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لاړخه چې ژمی ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وایي اوبه، هوا، خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کېږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خو د ده په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بې شمېره ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده. تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپریال ته رسوو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه ده، دا حساسې موضوعګانې دي. دې دپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده. مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې. لنډ مهال لپاره دې دې متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته پکار دی چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې کی ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نوموړی وایي د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېرې علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترکه ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په 21مه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یو اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپریال ساتنې د ادارې د غیر فعالېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپریال د اهمیت او ککړ چاپریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده.